اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د خپرونې له میلمسخه کوو. له موږ سره په خپرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپله خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له ده نه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پورې مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې تر څنګه مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوي دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا، یا د لاتوکو د وهلو ټاکولو مسله مطرح وسی. په دغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن یې ملکیت دا د پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی دا د پورې مربوطه ده او دا د خصوصي حریم ګڼل کیږي. دغه رقم د اطلاعات موضوع ده، معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په دغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې، یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو، بیا اساسي قانون د مسکن مسله یو مسؤونه ګڼلې ده او هیچ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي د یو چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده وسي، هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي، که انټرنټ لحاظ باندې وسي، او که لیکنې وسي، که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونو خودس چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا، یعنی دومره دا مسله جدیده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک چې د یو چا معلومات نشروي دي په ټوله کې دا غدا. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کله عام وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دي قانونيت جرائم او مجازات په نظر کې نیول دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته دغه قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره، او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا زمونږ قانون هم شریعت ده او زمونږ قانون قرآن ده او احادیث دي، او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هېواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په همدې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي، بېلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي، تلاشي کیږي، یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده، او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوز هم پې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي، ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کوي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال قام او د غشت د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي، او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس بس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي، که دا موضوع خره تر روښانه کړي چې اوسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي، آیا ناپوهي ده، آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي، آیا د زور خوونه ده، بل اخر دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې موږ اکثر افغانان دغشته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې هم شک نشته دا چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی دا چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو، او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې، حکومت ترلاسه کړ هر څه نظام یا ورسپارل شو یا هر څه چې وه، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه ووتښتېدل، او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان، او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تېرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې که بیرته خپل موضوع ته راشو، همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې ترتیب ځای پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه، البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څوایې
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي نه غوښتنه میداد چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کی خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځوړلو عامل را پیدا نشي نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي ونیسی د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي با خبر شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بي خبري له قانون او وزر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شو رامنځته کیږي یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدای ته چې چا به زور نه رسیږي ولی هدي اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي د دې ترڅنګ په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی او بل اخر سره د خلک اسیران دي دی د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري تل قربانی شي دي اما آرام دي هم نکینی په داسې مواردو کې حد اقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه با خبر شي رسنۍ په دې کې کار وکړي مولا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو ته هم مننه سلامت اوسئ
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرځای کې چیاس الله ممال او ملګری
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټونکیا، د سرحد د تورو لړو پلټونکیا، ما وڅاره خو لږ ورو ورو، ما وپلټه خو لږ ورو ورو، ولې دا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک مې مات دی، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، ما وپلټه خو مگر ګوره، زما په خپل سادګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته، دا د وینې لاس مې تش، لمن تشه، سادر تش دی چې اوږې نه را زړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن مې په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن مې په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه مې په جیب کې را سره ده، نور شی هیڅ را سره نشته، پلټون کیا لاس مې پرېږده چې روان یم، لمر خو وینې چې ژړ شوی، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست، زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي، زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیری څه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته، موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغسې حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو، دا چې دوی دا خبرې سیاست ته ورداخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري، نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالئ؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کاله یا 50 کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی، د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم، یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل، نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په هغه زور سم، خو بیکاري ته وخت نه ورکوم، هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به دا یو شی ولیکم.
امدا مې غوښتل درنو پوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره، څه شی باندې کار کوئ؟ تازه اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب آثار دي او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د معاصر مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه دې موږ ته راکړه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر شول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسی ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه ملکلي تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسی ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږې چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم را واخلې او ویلکه چې جیمزار جان زنه جان زما خپل وروره جانه. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی، دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته څه چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لږ نه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لږ نه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننې داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یوه حادثه لیدل، یوه حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک نه راضی یم چې ډیره ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسی شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ول فارسی نه ده یا دا ول پښتو نه ده. امغه چې دوی سترګل لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. دا سو فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه سره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده و چې په انګریزي ژبه هم لیکل کولای شوی.
مستان صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوې دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یو څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چا کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نورو باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکام واقع سي چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي، همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما یې تاثیر وکړ، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼا مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالات ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنگ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نری کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم. لوس لغړوم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروګ غوندې معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګوهلې ځان می ولید، ځان می ځان ته لګ را کش کړ چې قتل می دومره وړون چې خپل موټی کې می ورک شوم. ځان می خپل ځان ته را کش کړ چې قتل می دومره وړوم چې خپل موټی کې می ورک شوم. چې قتل می دی یو وچ او یو بې وسه ترانیش لیدلې بند یم. څوک می ناوري څوک می ناوري، هر یو بند می دلیمو په چیغو بار دی. مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګران راشه ته می واوره، بس دا ته چې د ژوند هر شیبه کې که سړه ده که توده ده کله دینه سر تر پایه را چلیږي. هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله. بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کېږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده. چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه. نور نو څه نه دي را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه. پکې نوې نوې کرښې لګومه، پکې نوې نوې کرښې لګومه. هسې شانې چې راشنې شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغس یو شی و ځان تکل سي
ډېر لاب ده. له تقدیر سره جنگ ده، او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل داس یو پیغام درلوده. مستان صاحب، ډېر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي، تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شیرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شیرونو بعد چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونشي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونشي، د هغه په عروض باندې بلد نوي، آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوان لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملاسي، بیا د وروسته لغن راسي آزاد شعر ته دی ملا وتړي. غزل هم ما ویل دي، غزل مې هم ستا مقفه شعرونه مې هم ویل دي، هغه هم ډیر چاپ شوی دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکه په پای کې به ما ته وایاس چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي په هغه وخت کې ښه لیکنه کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده. خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای سي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارډو داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به واکه، هماغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ. بیا به چې کله خپل ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی، او شاید چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې سرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي، که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شیر خوښ کړی ده.
پوښتنه مستان صاحب دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایی میج درلود، تلایی قلم درلود، د چا خبره پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه تلایی میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به یې خپرول. نو دا د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاثیر ده چې د مینې مسله په کې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالت باید په تصویر کم. که ځان رانه ورک شوی ده هم دغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې هم دغه خبره ده، او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سره دې لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی، دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې، د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژنې، فوزیه جان مترا راغله له خپله مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمادم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې ډېر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن، که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، له تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لاوریدونکو سره خبرې وکړې.
ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.